ساعت شپږ بجې شوې. درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې نیم ساعته خبري مجله کې اوري. د ملګرو ملتو امنیت شورا پر ګلبدین حکمتیار بندیزونه پای ته ورسول.
نن د موافقتنامې یو مهم بند چې هغه د افغانستان د اسلامي حزب او د دې د محترم مشر باندې د امنیت شورا د تعزیراتو موضوع چې الحمدلله رفع شوه.
دا او نور موضوعات په دې خبري مجله کې اوري. لومړی د دې سات خبرونه فریبا ظاهر وړاندې کوي.
لومړی د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د بندیزونو له لست څخه د ګلبدین حکمتیار د نوم ایستل دا ثابتوي چې د افغانستان د سولې موضوع نړیوالو ته مهمه ده. په بدخشان کې د مایمی ولسوالۍ چارواکي وایي چې د واورې شهیدونو له امله لس تنه مړه سوي دي او تمه د ایران نن پوځي تمرینات وکړي څو خپل توغندي او رادار سیستم وازموي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د بندیزونو له لست څخه د ګلبدین حکمتیار د نوم ایستل دا ثابتوي چې د افغانستان د سولې موضوع نړیوالو ته مهمه ده. د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار اسماعیل قاسمی نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
نن د موافقتنامې یو مهم
د ملګرو ملتونو لخوا په خبري سوي خبر پاڼه کې راغلي چې د امنیت شورا د جمعې پر ورځ د القاعده شبکې او داعش له لسته د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار نوم لري کړی دی. په ورته وخت کې دغه ګوند ویان حشمت الله ارشد هم نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بندیزونو له لسته څخه د ګلبدین حکمتیار د نوم لري کېدل له افغان حکومت سره د سولې د هوکړه لیک یو له مهمو مواردو څخه وو. په بدخشان کې سیمه ییز چارواکي وایي چې د دې ولایت مایمی ولسوالۍ کې د واورې شهیدانو له امله لس تنه مړه سوي او دولس نور ټپیان دي. د بدخشان ولایت له طبیعي پیښو سره د مبارزې مشر سید عبدالله همایون دیقان ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه د دې ولسوالۍ په مرغوت کلي کې د شدید طوفان له کبله 15 کورونه هم نړېدلې دي. ښاغلی دیقان وویل چې په وژل سوي کې ښځې او ماشومان شامل دي. د بدخشان ولایت له طبیعي پیښو سره د مبارزې مشر وایي د واورې د ورښت له کبله د دغه ولسوالۍ ټولې مواصلاتې تړل سوي او هڅه کوي چې د حواله لارې زیانمنو سوو ته مرستې ورسوي. د سرپل چارواکي وایي د دې ولایت په کوهستانات ولسوالۍ کې د دولت پر ضد د وسلوالو مخالفینو جلب و جذب ډېر سوی دی. د سرپل والي ظاهر وحدت نن ازادي راډیو ته وویل دغه ولایت د کوهستانات ولسوالۍ چې له شاوخوا یو نیم کال راهیسې د طالبانو په ولکه کې ده اوس د مخالفینو د روزنې تجهیز او د دولت پر ضد د جلب و جذب په مرکزونو اوښتې ده. د ښاغلي وحدت په خبره په دغه ولایت کې اکثره وسلوال د بهرنیو هیوادونو اتباع دي. په ورته وخت کې د دفاع وزارت ویان دولت وزیر ازادي راډیو ته وویل چې په سرپل ولایت کې پوځي ځواکونه موجود دي او د دولت د وسلوالو مخالفینو مخه به ونیسي. اوس هم څو سیمه ایز او نړیوال خبرونه. تمه ده ایران نن پوځي تمرینات وکړي څو خپل توغندوی او رادار سیستم وازمایي. تر دې ورځ وړاندې د امریکا متحده ایالاتو د بالستیک توغندوی د ازمایلو له کبله پر تهران نوي بندیزونه ولګول. د ایران سپای پاسداران په ویپاڼه کې راغلي چې دغه پوځي تمرینات به د ایران په شمال ختیځ ولایت سمنان کې وسي او هدف یې له ګواښونو سره د مقابلې لپاره او د امریکا لخوا د دوی په خبره د تحقیرآمیز بندیزونو په وړاندې د چمتووالي ښودل دي. د ایران دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د دغه هیواد توغندوی سیستمونه، رادارونه، د قماندی او کنټرول مرکزونه او د سایبری جنگونو سره د مقابلې سیستمونه به په دغه تمریناتو کې وازمویل سي. د امریکا او ایران ترمنځ اړیکې له تیرې میاشتې راهیسې چې ډونالد ټرمپ د امریکا ولسمشر سوی ډېرې خرابې سوي دي. واشنگټن د فبروري پر درېمه یعنی پرون د ایران پر 1200 وګړو او 1200 تاسیساتو بندیزونه ولګول. تهران ته د سپینې ماڼۍ لخوا د بالستیک توغندوی د ازمویلو په اړه تر خبرداري وروسته دا بندیزونه ولګول سوه. بلخوا د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس وویل د ایران د بالستیک توغندیو په ځواب کې په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو د شمیر پر زیاتېدو غور نه کوي. جیمز ماتیس نن په جاپان کې وویل چې په منځني ختیځ کې د اوس لپاره د ځواکونو زیاتېدو ته اړتیا نه لیدل کېږي ځکه هلته موږ ډېر ځواکونه لرو. ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړ که چیرې ایران د توغندیو له ازموینو لاس ونخلي او په سیمه کې نیابتي جګړو ته ادامه ورکړي د تهران پر ضد به تګلاره پسې سخته کړي او نور جدي ګامونه به واخلي. یوې امریکایي محکمې تیر شپه ناوخته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ تقنینی فرمان چې د اوو هیوادونو ورتاک امریکا ته منه کوي د موقت وخت لپاره وځنډوه. د واشنگټن په ایالت کې د سیاتل محکمې له پریکړې سره سم به دغه بندي سمدستي لرې کیږي او تر هغو به لرې وي چې استیناف ته رجوع کیږي او هغه تصمیم نیسي. دا د ولسمشر ټرمپ ادارې ته یو مهم ګواښ بلل سوی دی. د واشنگټن ایالت لوی څارنوال باب فرګوسن وویل اساسي قانون نن ښکاره سو، هیڅوک تر قانون پورته نه دی حتی ولسمشر. د ملګرو ملتونو یو لوړ پوړي چارواکي په سوریه کې د کډوالو لپاره د یو خوندي زون د جوړېدو په اړه د امریکا د ولسمشر پر پلان شک وشوت. ډونالډ ټرمپ ویلي چې غواړي د داسې زون پر رامنځته کېدو سره کډوال وهڅوي چې نورو هیوادونو ته ولاړ نسي. خو د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو لوی کمشنر فلیپو ګراندي ویلي چې د ټرمپ دا پلان به کار ور نه کړي. ګراندي وایي له دې ورانیو د جګړې د بېلابېلو ډلو موجودیت، تورست ډلې او داسې نور هغه څه دي چې سوریه دې فکر نه کوي سوریه دې د دې حل لارې لپاره مساعد ځای وي. ګراندي دا څرګندونې لبنان ته په خپل سفر کې کړې دي. او د اوکراین په ختیځ کې روسي پلاوه بیلتون غوښتونکو ویلي چې د دوی یو لوړ پوړی قومندان نن په بمي چاودنه کې وژل سوی. د بیلتون غوښتونکو د لوهانسک د اطلاعاتو مرکز ویلي چې اولیګ اناشچینکو او یو بل کس چې هویت یې معلوم نه دی په لوهانسک کې په دې چاودنه کې وژل سوی دی. د خبرونو پای.
خبرونه مول اساجی رادیو واوریدل. د اساجی رادیو د خبري مجله تر شپږنیمو بجو پورې دوام کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر ګلبدین حکمتیار ټول لګول شوی تحریمونه لری کړل.
د افغانستان د اسلامي حزب او د دې د محترم مشر باندې د امنیت شورا د تعزیرات موضوع چې الحمدلله رفع شو.
په دې موضوع د سیاسي چارو لیو تحلیلګر سره شخی شو.
سولې د پاره یو ډېر ښه ګام دی او دا به د افغانستان نور مخالفینو ته هم دا زیری ورکړي، دا پیغام به ورکړي چې که ټوله وسله کښېږدي کولی سي راسي په افغانستان کې سوله کې د افغانانو سره ګډ ژوند وکړي.
د سرپل ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د دې ولایت د کوهستانه ولسوالۍ د دولت د وسلوالو مخالفانو د جلب و جذب په مرکز اوښتې ده.
د یو کلي نه بل کلي ته تګ راتګ اوس ناممکن شوی دی، خاصتا په برمتال ولسوالۍ کې.
دا د نورستان والی و چې وایي واورو د نورستان زیات لارې بندې کړې دي. د دې او نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبري مجله کې واورئ. ساعت شپږ بجې او اته دقیقې شوې. تاسو له ازادي راډیو خبري مجله اورئ. دا خبري مجله زه عصمت ساروان د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکي همکاري وړاندې کوم. د ملګرو ملتو امنیت شورا پر ګلبدین حکمتیار ټول لګیدلي تحریمونه لري کړل. د شورا د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د بندیزونو له لیسته د حزب اسلامي د مشر د نوم د ایستلو پریکړه د جمعې د ورځې په غونډه کې شوې ده. د دې موضوع تفصیل د محمد حدیث پردیس په راپور کې واورئ.
د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د هوکړه لیک د پلي کېدو ګډه کمیټه پر ګلبدین حکمتیار د وزشیو تحریمونو لری کول نیک او منطقي ګام بولي. د افغان حکومت له لوري د دغه کمیټې مشر ډاکټر اکرم خپلواک د شنبه په ورځ کابل کې خبري ناسې ته وویل چې د بندیزونو له لیسته د حکمتیار په لری کېدو د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د هوکړې یو مهم بند عملی شو.
نن د موافقتنامې یو مهم بند چې هغه د افغانستان د اسلامي حزب او د دې د محترم مشر باندې د امنیت شورا د تعزیرات موضوع چې الحمدلله رفع شو.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغان حکومت له غوښتنې وروسته د جمعې په ورځ د القاعده داعش او نور اړوند ډلو له لیسته د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار نوم لری کړ. د ګلبدین حکمتیار نوم په 2003 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په لیست کې شامل شوی وو. په ورته وخت کې د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د هوکړلیک د پلي کېدو په ګډه کمیټه کې د حزب اسلامي د مرکچی پلاوی مشر محمد امین کریم د امنیت شورا دغه پریکړه منطقي او د سولې د ټینګښت لپاره ګټور وبلله. خغلی کریم وایي چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار بعد دغه حزب د زندانیانو د خوشی کېدو او د هوکړلیک د دریو نورو مادو چې پراتلونکو ورځو کې به پلي شي کابل تراشي.
ازادي یک تعداد از زندانیان به خاطر از اینکه امکان نداره که امیر مجاهد حزب
دی وی د یو شمیر زندانیان خوشی کیدل مهم دی ځکه دا امکان نه لري چې ګلبدین حکمتیار کابل تراشی او یو مور د خپل زندانی زوی لپاره لاس په دواوی د کډوالو لپاره د زمکو ویش امنیت او څلورمه موضوع د هغه د اوسیدو د ځای قطعی تثبیت دی.
نقطه چهارم تثبیت قطعی محل اقامتشان است.
د افغانستان د سولې علي شورا به وایي چې د بندیزونو له لیست څخه د ګلبدین حکمتیار د نوم ایستل دا ثابتوي چې د افغانستان د سولې موضوع نړیوالو ته مهمه ده. د دغه شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د بندیزونو له لیست د حزب اسلامي د مشر لری کول په افغانستان کې ټولو وسلوالو ډلو ته دا پیغام رسوي چې یوازې د سولې لارې کولی شي خپلو اهدافو ته ورسیږي.
و مورل چې د ملګرو ملتو امنیت شورا د حزب اسلامي پر مشر ګلبدین حکمتیار لګیدلې بندیزونه پای ته رسولې دي. د سولې عالی شورا د سولې په مسأله کې مهم پرمختګ بللې دي. صالح محمد صالح په دې موضوع په هلند کې لمیشت لیکوال او د سیاسي چارو له تحلیلګر زکریا پوپل سره مرکه کړې او په سر کې پوښتلې چې د بندیزونو لری کېدل څومره د سولې او پخلاینې له پروسې سره مرسته کوي.
زما له نظر څخه د ښاغلي حکمتیار د تورلیست څخه د ایستل سولې لپاره یو ډېر ښه ګام دی او دا به د افغانستان نورو مخالفینو ته هم دا زیری ورکړي، دا پیغام به ورکړي چې که ټوله وسله کښېږدي کولی سي راسي په افغانستان کې سوله کې د افغانانو سره ګډ ژوند وکړي، د افغانستان په سیاسي بهیر کې برخه واخلي، آینده حکومتونو کې یا په اوسني حکومت کې هم برخه ولري. نو په دې خاطر زما د نظر څخه دا یو ډېر ښه اقدام دی او زه ټولو افغانانو ته مبارکي وایم.
بله، په پل صاحب، خو د افغانستان په کورنۍ جګړه کې په نوی ملسیزه کې د حزب اسلامي د شکلتیا له کبله ځینې کسان پر دغه حزب او د حزب پر مشر انتقادونه لري، حتی چې د دوی څخه غوښتنه شوی چې باید بخښنه وغواړي. نو دا مسله به څنګه کیږي؟
د بخښنې غوښتل خو یو ډیر مهمه خبره ده. مالبته مره په افغانانو کې، خصوصا په افغاني سیاسيونو کې، دا کلتور وجود نه لري چې د ملت څخه د خپل ناوړو کړنو بخښنه وغواړي. دا به هر اینه د 1950 کال هیڅ شورا شوی دی، نه چپیانو دا بخښنه غوښته، نه جهادي زمونو. د بل طرف څخه د افغانستان په ورانوي کې یوازې ګلبدین حکمتیار شکل نه دی، بلکې ټول سیاسي جهادي تنظیمونه او چپ احزاب هم په دې کې شامل دي. نو د دې خاطر څخه کچیر ګلبدین حکمتیار دا بخښنه وغواړي، دا به ډیر نیک کار وي او دا به د حیثیت او سیاسي ژوند ته ډیره ګټه ورسوي.
ګلبدین حکمتیار ډلې په داسې حال کې د سولې پخلاینې له بهیر سره لیوالتیا وښودا چې د زینو په باور په کمزوري موقف کې وو. دغه ګوند څه فکر کوي چې دغه وجبه چې د سولې پخلاینې له مسلې سره یې علاقه وښوده که نور مسایل هم په دې کې شامل دي، ځکه چې دغه ډله په دې باندې مشهوره ده چې زیات محل د کړکېچ یو اړخ پاته سوی؟
اسلامي حزب د ګلبدین حکمتیار تر مشرۍ لاندې نظامي فعالیتونو کې دومره ونډه نه درلوله او دومره قوت هم نه درلوله د طالبانو او د داعش په نسبت باندې. اما په هر صورت دا هم د ګلبدین حکمتیار سیاسي هوښیاري ښیي چې حالات ته په کتو او خپل وضعیت ته په کتو سره د دې موقعیت استفاده وکړه چې سولې ته لبیک وایي. زما د نظر څخه د افغانستان پر نظامی او امنیتی حالات به د دوی راتګ په لنډ وخت کې اغیز ونه کړي، اما په راتلونکي کې د اوږده وخت لپاره دا ډیر ښه اغیز کولی سي، ځکه چې کولی سي د طالبانو تنظیم او نور تنظیمونه چې په افغانستان کې نظامی فعالیت کوي د افغانستان د حکومت پر ضد باندې هغه هم دې ته وهڅوي چې کولی سي په حکومت کې برخه واخلي.
په هالند کې مشت افغان تحلیلګر زکریا پوپلو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ناروی وایي له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې اوږدمهالو همکاریو ته ژمنه ده. د ناروی د بهرنیو چارو وزیر نن شنبه په کابل کې دا خبره وکړه او ویل چې هیواد یې تر دې وړاندې هم له افغانستان سره د اوږدمهالو اوږدمهالو همکاریو ژمنې کړي دي. د دې موضوع تفصیل د واصل وصال په راپور کې اورو.
د ناروی د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت، امنیتي ځواکونو د روزنې او له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو په برخه کې په خپلو همکاریو یو ځل بیا ټینګار وکړ او افغانستان سره د اوږدمهاله همکاریو ډاډ ورکړ. برګی بروندی د شنبه پرس کابل ته راغی او د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر سره په یو ګډه خبري کانفرنس کې ټینګار وکړ چې هیواد به تر 2000 میلادي کال پورې افغانستان سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي.
We are committed موږ ژمن یو چې په راتلونکو کلونو کې بل افغانستان سره یو. موږ به په خپلو مختلفو برخو کې لکه د امنیت ټینګښت، صحت، روزنه او همدارنګه د کار پیدا کولو په برخه کې افغانستان سره خپل ملاتړ ته دوام ورکوو. نمګړی د ناروې شاوخوا 200 سرتیری د غوسمنتر د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې حضور لري. ناروې له 13 کلونو رئیس افغانستان سره د امنیتی ځواکونو پر روزنه، پوهنه او د افغان میرمنو د پیاوړتیا په برخه کې همکاري کړې. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د ناروې د بهرنیو چارو له وزیر سره د خپلو خبرو مهمه برخه داسې بیان کړې. په دغه لیدنه کې مو د وروستیو لاسته راوړنو او د افغانستان د حکومت له لومړیتوبونو او دوه اړخیزو همکاریو په اړه مفصلې خبرې اترې لرلې. همدارنګه په نړیوالو سازمانونو کې د دواړو هیوادونو په ګډې همکارۍ ټینګار وشو. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر په بیلابیلو برخو په ځانګړې توګه د افغانستان د سولې په تړاو ډاډ راکړ. ناروې د بروکسل او ورسا په ناستو کې ژمنه کړې چې تر 2000 میلادي کال پورې به له افغانستان سره د 200 میلیونه نروېژي کرونو مرسته کوي. خو د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر سره لیدل چې د فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان لاسته راوړنې د پام وړ ګڼي، خو له فساد سره په جدي مبارزې هم ټینګار کوي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوریدئ. ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. ورسته وبرو او ورشتونو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې لاري باندې کړی او خلک یې له کړاوونو سره مخامخ کړی دي. همدا اوس مو خبر ترلاسه کړ چې د کابل کندهار په لوی لار کې هم خلک له مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. د ازادي راډیو خبريال صادق رښتینی د ټلیفون لاري را سره دی. رښتینی صاحب، د موضوع تفصیل اوریدونکو ته ووایست.
سروان صاحب، اول تا اوریدونکو ته سلام. په لنډو ټکو کې باید ووایو چې د کندهار کابل پر لوی لار د زابل د شاجي ولسوالۍ نیش کندې څخه نیولې بیا د غزنی تر کرباغ سیمو پورې تر 300 زیات مسافرین چې ښځې، ماشومان او مریضان پکې شامل دي، د زیات واورو له امله په سخت حالت کې بند پاتې دي. یو شمېر مسافرو ازادي راډیو ته پر ټلیفون وویل چې د سهار راهیسې په موټرونو کې بند پاتې دي او شپه پر روانه ده، خو څوک یې مرستې ته نه دي ورغلي. ما د دغه ستونزې په اړه د غزنی د دایي چارواکو سره هم خبرې وکړې، خو هغه وایي چې اویا سانتي واوره شوې ده، خو دوی سیمې ته مرستندوی او ژغورونکي ټیمونه لېږلي دي. دوی له خلکو غواړي چې د توپاني واورې له امله تر راتلونکو 24 ساعتونو پورې د کندهار کابل پر لاره سفر ونه کړي. د یادولو وړ ده چې په دغه سیمه کې د هوا د منفي 15 درجې خبر ورکول شوی. که چیرې لار خلاصه نه شي نو ډېری مسافر به د مرګ له ګواښ سره مخامخ شي.
مننه صادق رښتینی و چې ویلې د کابل کندهار په لوی لاره کې هم ګڼ شمېر مسافر چې شاوخوا 300 کسان دي بند دي او مرستې ته اړتیا لري. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم هم وایي چې په ولایت کې د زیاتې واورې او ورښت له کبله ګڼو سیمو ته غځېدلې لارې بندې شوې دي. دوی هڅه کوي چې لارې پرانیزي، خو دومره امکانات په لاس کې نه لري چې لارې پرې پرانیزي. په دې اړه لسمی څخه د ازادي رادیو د خبريال روح الله انوري راپور واوري.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي رادیو ته وویل لتی رو څور زده یاد ولایت په مرکز ولسوالیو کې د واوري اورخت روان دي چې لعملي مرکز پارونه ولسوالیو ته غزيدل لاري بند شي ودي.
د اکثر کلو لاري تړل شي ودي، د یو کلی نه بلکې ته تګ را تګ اوس ناممکن شي ودي، خاصه په برمټال ولسوالی کې او خپل په مرکز پارون کې د کنټیوا په سیمه کې په نور بالای علاقو کې د وایګل په برنه ساحو کې.
والی له خلکو غوښتل چې یاد ولایت ته سفر کولو ډډه وکړي.
نورستان کې اوس هم د واورو رخت دوام لري. سهار تقریبا یو متر او اویا سانتي پورې ورېدل، اوس تقریبا یو متر او اتیا پنځه اتیا سانتي پورې ورېدل دي. دغه حالت کې مسافرو دپاره به د لاره تړل شوي تر څو پورې چې
هغه وایي تر اوسه ورته له کومې سیمې د ځاني تلفاتو کوم راپور نه دی را رسېدلی. د نورستان والی وویل که څه هم چې دوی په شته امکاناتو د لارو خلاصولو هڅې پیل کړي، خو دا هڅې ځکه کافي نه دي چې واورې زیاتې دي او وسایل کم دي. نورستان یو غرنی او یخ ولایت دی چې هر کال پکې پریمانه واورې ورېږي چې په وجه یې د یاد ولایت ډېرې لارې بندېږي او خلک یې ګڼو ستونزو سره مخ کېږي. د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د واورو ورېدو له امله خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اوښتي دي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د سرپل ولایت سیمه ایز چارواکي وایي د دې ولایت د کوهستانات ولسوالۍ د دولت ضد وسلوالو مخالفینو د جلب و جذب په مرکز بدله شوې ده. د دغه ولایت والی او د ولایتي شورا رئیس له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که حکومت ورته تدابیر ونه نیسي جدي امنیتي ګواښ به رامنځته شي. په عین وخت کې د دفاع وزارت مسؤلان وایي افغان امنیتي ځواکونه چمتو دي چې د هیواد په هره سیمه کې د وسلوالو مخالفانو د ګواښونو مخه ونیسي او روزنیز مرکزونه له منځه یوسي. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د سرپل والی وای دغه ولایت د پیچلي جغرافیایي موقعیت او د صاحب العبور سیمو د لرلو له امله د بل هر شمالي ولایت په پرتله د وسلوالو مخالفینو پام ځان ته اړولی دی. د سرپل والی ظاهر وحدت د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغه ولایت د کوهستانات ولسوالۍ چې له شاوخوا یو نیم کال راهیسې د طالبانو په ولکه کې ده، اوس د مخالفینو د روزنې، تجهیز او د دولت پر ضد د جلب و جذب په مرکزونو اوښتې ده.
مخالفین توجه بیشتر به سرپل دارن و دلیلی که
مخالفین ډیره پاملرنه سرپل ته لري په دې دلیل چې سرپل یو غرنۍ سیمه ده، د کوهستانات ولسوالۍ پیچلې او خطرناک اراضی لري او مخالفینو پکې اډې د امن ځایونه او روزنیز مرکزونه جوړ کړي دي او حتی اوس مهال پکې ځان وژونکي هم روزي.
خاغلی وحدت وویل د سرپل ولایت امنیتي ګواښونه ډیر ځلې د مرکزی حکومت له مسؤلینو سره شریک کړي، خو د ده په خبره د مختلفو دلایلو له مخې په دې برخه کې اقدام نه دی شوی. خاغلی وحدت وایي په دغه ولایت کې اکثره جنګیالي د بهرنیو هیوادونو اتباع دي. په ورته وخت کې د سرپل د ولایتي شورا رئیس محمد نور رحمانی هم په سیمه کې د ناامنیو پر زیاتېدو اندېښمن دی او وایي چې د کوهستانات پر ولسوالۍ سربیره د دغه ولایت څو نورې سیمې هم د وسلوالو مخالفینو تر کنټرول لاندې راغلي دي.
مشکلات
د سرپل ولایت خلک له جدي امنیتي ستونزو سره مخ دي، اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د کوهستاناتو د ولسوالۍ له سقوط وروسته یو شمېر نورې سیمې د مخالفینو تر کنټرول لاندې راغلي. له بده مرغه په دې وروستیو کې د سیاد ولسوالۍ څه باندې 70% برخه هم د دولت د مخالفینو لاسته ورغلې ده.
د سرپل ولایت چارواکي وایي چې پر وسلوالو طالبانو سربیره د داعش ډله هم په دغه ولایت کې فعالیتونه لري. سرپل د افغانستان هغه شمالي ولایت دی چې د سیمه ایزو مسؤلینو په خبره ډیر ځلې د حکومت د وسلوالو مخالفینو د پراخو بریدونو شاهد و. په ورته وخت کې د دفاع وزارت ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې پوځي ځواکونه موجود دي او د دولت د وسلوالو مخالفینو مخه به ونیسي.
اوس په سرپل ولایت کې د اردو قطعات لرو. په هر ځای کې چې امنیت کمزوری وي هغوی عملیات کوي. ما د والي صاحب خبرې واورېدلې. د دفاع وزارت په جریان کې دی. په هر ځای کې چې ضرورت وي عملیات اجرا کوي.
د پوځي چارو پوه یوسف همت ازادي راډیو ته وویل کشفي ارګانونه مخکې له دې چې د هر ډول امنیتي ګواښ په اړه خبر ترلاسه کړي باید د مخنیوي لپاره یې له امنیتي ارګانونو سره شریک کړي او کنه نو د یوې سقوط شوې سیمې بیرته نیول به ستونزې او تلفات ولري. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان له مختلفو سیمو څخه د اوریدونکو په پیغامونو کې ویل شوي دي چې سیلونه راغلي دي د ورښتونو له کبله او یا هم لارې بندې دي. ملنګ لیکلی دي چې د زابل په میزان ولسوالۍ کې نن شنبه د باران د لکبل ډیر غټ سیل راغلی دی. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي حکومت باید ژر هغه لارې خلاصې کړي چې د واورې له امله بندې دي. او یو بل اوریدونکي له برکی برک څخه لیکلی دي، البته صابر وایي چې په دې ولسوالۍ کې تقریبا 50 سانتي لار واوره ورېدلې ده او اکثره لارې بندې دي. تاسیز مشخل آزادی رادیو آوری ده مالی وزارت ده عوائد و لوی ریاست مسئولان وی چه ده مالیاتی قوانینو پا برخه که ده آمه پوهاوی نموجودیت فساد زمینه برابره کرده ده ده ریاست رئیس پا کابل که ویغوندی تاویل ده آمه پوهاوی پروگرام للاری توانی دلی چه سوداگرو تا قناعت ورکلیا و حقوی پا منظم دول ده مالی ورکولو تا وحد سوی نور حال ده واصل وصال پراپور کی
د مالی وزارت د وایدو لوی ریاست مسولین د مالیاتو د ورکړې په برخه کې د فساد یو عمده لامل د مالیاتي قوانینو څخه د عامه پوهاوي نشټواله ګڼي او د فساد د مخنیوي په برخه کې د عامه پوهاوي د کمپاینونو کنفرانسونو په اغیزمن رول ټینګار کوي. د دغه ریاست رئیس مجیب الرحمن شیرزاد د شنبه پر ورځ په کابل کې د مالیاتي پوهاوي د کمپاین د ارزونې په غونډه کې وویل تر کومه چې سوداګر، پانګوال او صنعتکاران د خپلو اساسي حقونو او وجایبو څخه خبر نشي د فساد مخنیوی به نشونه وي.
عدم آگاهی از پروگرام های مالیاتی و قوانین
د مالیاتي پروګرامونو او قوانینو په برخه کې د عامه پوهاوي نشتون د فساد یو لوی لامل ګڼل کیږي. سوداګر، پانګوال او صنعتکاران د خپلو اساسي حقونو او وجایبو څخه د بی خبری په صورت کې د فساد ښکار کیږي،
شکار انواع مختلف فساد شوه.
خغل شیرزاد وای د مالیاتو په برخه کې د دوی لوري د عامه پوهاوي کمپاین خې پایل لرلې او دوی غواړي چې د لړۍ ته په راتلونکي کې هم دوام ورکړي. د افغانستان د مالی وزارت د وایدو ریاست د معلوماتو لمخې د مالیاتو په برخه کې د عامه پوهاوي د کمپاینونه په کابل کې پیل او وروسته د غلړۍ د هیواد 500 زونونو ته وغځوله. د دغه ریاست د مسولینو په خبره په دې اړه یو درې کلن پلان هم چمتو کړی او غواړي لا دې لارې د هیواد ټولو سیمو ته د عامه پوهاوي دا پروګرام ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د مالی وزارت د مسولینو په وینا دغه وزارت سږ کال له خپل ټاکلي وخت نه مخکې د ټاکل شویو عوایدو په راټولولو بریالی شوی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مسولین وایي چې په افغانستان کې لا هم سوداګري په عنعنوي او دودیز ډول پر مخ ځي چې یو لامل یې د عامه پوهاوي نشتوالی دی. د دغو خونو رئیس خنجان الکوزی وایي چې زیاتره سوداګر او پانګوال د یو لړ ستونزو او مجبوریتونو له امله خپلې سوداګریزې چارې په عنعنوي توګه پر مخ وړي چې دوی یې له ډېرو ستونزو سره مخ کړي دي.
لوی ستونزه دا ده چې تاجر او سرمایهدار هغه خپل تجارت وسم متاسفانه یا د بعضو شرایطو په اساس یا د بعضو مجبوریتونو په اساس باندې په هغه میکانیزم او په هغه عنعنوي او بدوي سیستم باندې کوي چې لکه شل او دیرش څلوېښت کاله پخوا چې
په ورته وخت کې د صنعتکارانو د ټولنې رئیس عبدالجبار صافی وایي چې د مالیاتو په برخه کې د یو ځانګړي سیستم نه موجودیت او د عامه پوهاوي نشتون له امله د دولت د عایداتو ډېره برخه شخصي جیبونو ته ځي. د ښاغلي صافی په خبره حکومت باید د عامه پوهاوي د پروګرامونو ترڅنګ د مالیاتو د راټولونې لپاره هم یو لړ ځانګړي سیستمونه جوړ کړي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
له اداري فساد سره د مبارزې د اداري مشر ځینو دولتي چارواکو ته خبرداري ورکوي که چیرې خپل شتمنۍ ثبت نه کړي ډېر ژر به د هغوی د نومونو لیست جمهوري ریاست ته واستوي. سید حسین فخري نن شنبه ازادي راډیو ته وویل چې دغه چارواکي یوازې څو ورځې نور مهلت لري. له ښاغلي فخري څخه ناجیه ساپۍ د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې هغه دولتي چارواکي چې خپل شتمنۍ نه دي ثبت کړي څوک دي؟
اکثریت قریب به اتفاق کې ثبت شوی ده، فقط دوه درې نفر پاتې شوی ده چې امیدوار یم چې په نږدې وخت کې هغوی هم حاضر وشي چې خپل دارایګانې ثبت وکړي. دا خو یو قانوني کار ده، یو مکلفیت ده، باید حتما دارایګانې ثبت بشي. که هغوی حاضر نشي په دې کار، باید له هغوی سره د مصوبې پر اساس، د کابینه مصوبه پر اساس باید اجراات بشه. هغوی مکلف دی چې باید خپل دارایګان ثبت وکړي.
که دوی بیا هم زنګ وکړي په دې برخه کې، ستاسې راتلونکي اقدامات به څه وي؟ آیا د هغوی نومونه به تاسې افشا کړئ؟
مونږ یو څو ورځ نور هم مهلت ورکوو. که هغوی خپل دارایي ثبت ونه کړل، مونږ مجبور یو چې د هغو مقاماتو شورت گزارش ورکو او رهبری مقامات تیگه چه سنگ اجراد وکی. باید پر اساس ده مصوبه کابینه به اغو ماشون و امتیازات باید واضح وشی.
ده دقو کسانو پلیست که کن مهم چارواکی شامل دی؟
زه دقیق نسو معلومات ځکه چې د هغوی شهرت زمونږ په ویب سایټ کې نشر شوی ده. یو څو مقامونه چې پول دارایی داراییګانې فرمې موجود نه وي، په دې هفته راولي او یو څو مقام هم خپل داراییګانې ثبت کړی ده او زمونږ په دفتر کې موجود دي. زه امیدوار یم چې په نږدې وخت کې ټول مقامات
له اداري فساد سره د مبارزې د مشر سید حسین فخری مرکه و چې ورسره زموږ د خبري مجله پای ته ورسېده او دا بل خبري مجله فرشتنی گاوراني کوي.
تشکر اسمت سروان خسته.